شپږ بجې شوې. احمد چبر هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب لري راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو لا ازادي راډیو سره خبرو کې د لښ تر لښه نولس پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وی امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستاني او ملیشیا سرتیری وژل شوی او نور ټپیان دي. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات ترکو او د پاکستان د لوري له ادعاو مهم خبرو. نن سهار د ریختر په کچه 4.1 درجه زلزلې د کندهار ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې دې زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک، شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالي په شمال ختیځ کې په 120 کیلومتره کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتره ژوره سیمه یاده شوې ده. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لښت تر لښه څلور ملکیانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ زاید روغتون ته څیرمه شوې چې څلور ملکیان برسیرن ټپیان شوي دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یو قمندان په ګډون 10 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي دغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندې مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي یاغیانو د امریکا او برېټانیا د تهاجم کار بللی و. خله هم معلومه نه ده د حملې چا کړې وي. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا د دغه هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې یو ایتالوي خبریاله چې ال فایلو ورسپانه ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوی و د پولیسو لخوا توقيف ځای ته استول شوی ده. دغه وزارت پر نو ویل چې سیسیلیا سالا چې د خبريالي کاری ویزه درلوده د جنو مرکو لپاره ایران ته تللی و. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغه خبريالي څه تور لګول شوی دی. د ایتالیا یو خبري اژانس انصار راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان په وجلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د اژانس خبر لمخي سالا ته تر اوسه دوه ورځې د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د نننۍ جګړو په اړه جزئیات ترکو. د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدون کې ازادي راډیو ته وویل
جنگ لومړی دی ډنډ پټون ګمراکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغه ځایونو نه شروع شوی.
د خوست علي شیر ولسوالي سر هم پر پوله نشته شته.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې کورونا خالي کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو ژغ کړی چې پر افغان ښځو لګیدلې بندیزونه لري کړي.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او په کندهار کې یو افغان شخصي شوبن جوړ کړ.
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونه هم راوستلې دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت ویل ډیورنټ کرشي ته نشته پر هغه مرکزونو پټنځایونو انتقامي بریځونه کړي چې له هغه ځای په افغانستان کې بریځونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لښ تر لښه نولس پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي، خو پاکستان بیا یواسي د خپل دریو سرتیرو لټپ کې دوه خبره منه لیده. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د بریدونو ثواب ورکړي او لښ تر لښه 15 خوارج او افغان طالبان وشلي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرښې ته یې نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوز د ایداو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفادې د پاکستان په خاور بریدونه کړي. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د دغه بریدونو جواب ورکړای او لک تر لګه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلی. پاکستان یوازې د خپل دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکسپانه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرخه تصویر مې د دوی پټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرښې ها غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټول ګمرکاتو شاو خو د کوم سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغه ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان له خوا کوم اون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی، درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم داس کېږي، نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترنګلی دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیلې اداوې تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډرو کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړ سوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وه پیښه شوه، ترګې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دي اړولې، خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلي دي، یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلي دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالي کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلي دي، دغه سهاره پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چګ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالي شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي، لکه خلک دغه سره وتلي دي چې د ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل سوي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړی و چې د بارمل د بریت غچ له پاکستانه خستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالف ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په بارمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو بریت ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورنډ لکرشې سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلی دي چې کله د طالبانو د پوځ له ویاند عنایت الله خان رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو وشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیره شپه د دوی په وینا فتنه خوارج شل 15 کسان غوښتل چې د افغان طالبانو له پوستو استفاده وکړي او د کورمې په سیمه کې د پاکستان خاورې ته ننوځي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوستو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستاني پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوی دي چې د پاکستاني پوځیانو د برید له امله تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وژل شوی دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د دسمبر 28 ده، د 2014 کال د دسمبر 28 په افغانستان کې د امریکا په امریکایي پوځیانو جګړه په رسمي ډول ورسره له 14 کلونو پای ته ورسیده او په کابل کې امریکایي ځواکونو د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل بیرغ کوس کړ او له دې سره محارب پوځیان له افغانستانه ووتل، خو محدود شمیر امریکایي او د یو شمیر نورو هیوادونو عسکر د 2020 کال د اگست تر اخیره په افغانستان کې پاتې شول چې بیا د دوی د تړون لمخې دغه پوځیان هم له افغانستانه ووتل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یاد شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامی کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جوني وای چې دا ډول اندیشنې دوی ته هیله پیدا کوي. جزئیات ته سنکا کړ پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یاد شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28 د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پرلپسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې اوازې د اعلامیو خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم هم وایي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینی لار پر دوی د فشارونو زیاتول دی.
تغییر روی کرد طالبا
د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است که بر بعضی از خواسته های ما تن بده.
د ملګرو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوای کړی چې دغه راپور په بشپړ توګه تاسو ته خپور کړو، خو له ازادي راډیو سره اوسی دمګړی به مو د کرکټ له ډګر خبر کړو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریم ورسته زیمبابوې 568 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې دمه یې 349 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان لوري حشمت الله شهیدی 113 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوځېدلې، او رحمت شاه 116 منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان لخوا علا محمد غزنفر د زیمبابوې دوې وکټې او نور زادران او ظاهر خان یو وکټ اخیستی. البته دا د بلې ورځې خبر ده چې زه تاسو ته وایم چې دوی څو وکټې اخیستي دي. دغه نورې وکټې به هم له تاسو سره شریکې کړم چې د زیمبابوې ډېرې وکټې چا واخیستې. نوید زادران دوه، عمرزی یو، علا محمد غزنفر دری، ظاهر خان دو، ضیاءالرحمن دو، عبدالملک او حشمت الله شهیدی هم بالن کرده و حکم وکت نو اخیسته. او د زیمبابوې لخوا چې تر اوسه پورې کوم بیټنګ شوی دی د هغه په سلسله کې، خو د دوی نو د افغانستان لخوا چې کوم بیټنګ شوی دی دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د زیمبابوې دو بالرانو مسربانی یو وکټ اخیستې ده او ګواندو هم یو وکټ اخیستې ده. د افغانستان لخوا شریق الله عتل او عبدالملک په پیل کې جرجر وسوسیتل، او اوس رحمت شاه او حشمت الله شهیدی بیټنګ ته ولاړ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل وکړ چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي، چې دا د نړۍ په کچه په هرو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د دیره ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره شوی دی، چې په 1991 کلونو کې له 10% څخه اوس 900% ته رسېدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کېږي، ټپیان کېږي، له ښوونځیو بې برخې کېږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سخت خوارځواکۍ کړیږي. یونیسف وایي 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسیدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 23,200,000 ته رسېده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوې دي. البته روان اونۍ چې تیره اونۍ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې پاکستاني الوتکو کومه بمباري وکړه، په هغه کې هم د ملګرو ملتو په وینا 40 ماشومان وشل شول. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د نړیواله مسله مو دا ده چې په د روسیا او د اوکراین په ارتباط ده، چې د روسیا او اوکراین په یو بل باندې تورونه پوری کړی دي چې د ډرون الوتکو بریتونه زیات کړی دي او د یو بل خاورې وشتلې ده. په دې اړه جزئیات د په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړی چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بې پیلوټو الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بې پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیره شپه 45 بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې، چې له دې جملې 28 بې پیلوټ الوتکې په روستوف، 10 په ورونج او 11 پر بلګرود ساحو نسکوري کړی سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یوه کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوی څلور کسان ژوبل سوی دي. دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د یوې پنځه منزله ودانۍ چت او د یوې تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستی دی. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تېره شپه د روسیې 15 بی پلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات شوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره وو چې تېره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو د بیو د لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره دوی دا خبره وکړه چې د کار خوند نه ده پاتې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د بیو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه شوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکي او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه شوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
دری تر درې نیم سو توپیر راغلی. د خلکو وسه هم د جمهوریت په پرتله ټیټه ده، ځکه خو زموږ د پلور کچه هم کمه ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بایو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي.
هغه وخت سرو زرو 300 روپۍ او اوس یو ګرام 300 روپۍ ده. 300 روپۍ حساب باندې دوی وژنم دا هم چې تاثیر لري. نور بازار په حساب باندې خوږه نه ده، داسې زیات بازار نه شته. په کم خرې چې مثال تبادله یو شی شي کوي راي د خاطر داسې کم کم درازي، ځکه په خوا په سیر باندې بازار نشته. څنګه چې اوړي کې او اوس مهال بازار لږ اویا فیصد کمزورې شوی ده.
دا سرګران وایي ځینو هغو کسانو چې مخکې سره زر پیرلی وو اوس د خپل ورځنیو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ترسبي، او هغوی چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بایو د لوړوالي او بې وسۍ له امله یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د ګولډ پرایس ویب پاڼې د معلوماتو له مخې چې په ځانګړې توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بیې څاري، د 2024 کال د ډسمبر په 20مه د هر اونس سرو زرو بیه کابو 2640 ډالر ښودلې، او د دغه ویب پاڼې د تیرو شپږو میاشتو د معلوماتو له مخې بیا د جون میاشتې په وروستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2320 ډالر خودل سوي. با ویل کیږي چې د سرو زرو د بایو لوړیدل او ټیټیدل ډیر وخت د ډالرو په بایو پورې تړلی دي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول د ودونو، کوزدو او محفلونو لپاره سره زر ډیر اخلي، خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بایو وسنۍ لوړې کچې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکی عباس چې 2.5 کاله یې له کوزدې کیږي وایي د واده نیت یې کړی و، خو په خبره یې کله چې د سرو زرو له لوړو بایو خبر سو وایي ځنډوه.
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در دیرو لگشتونو او بیکاری لکبل می واده و زندید، زکر نمی سوای کوله چه در واده لگشت پرا کرم. زما اندیشنه داده چه لیوی خوا بیکاری ده بل لوری تا در سرو زرو بیل واده سویده، که سرو زر نوی نه انجلی واده منی او نه هم د انجلی کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبد الله چې تازه واده کړای وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو له امله د خپل ځمکو پلور تاړ سوای دی.
ما خپل هم د طلا لپاره پیسې پور غوښتې، د خپلوان ملګرو نه. خو وضعیتونه دغه سي دي، اقتصادي وضعیت ټول خلکو خراب دی، نرخونه به هیڅ دي نو وس ورته نو پورم چا نو ورکو، اقتصادي وضعیتونه هم دغه خراب دي، بیا مرته ځمکه خرڅه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د جمهوري حکومت پر مهال دندې درلودې. خپلې یو اندازه پیسې باید د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې سوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلي طلا خوب بر نرخش بالا رفته، بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلا خریداری نتوانستیم. د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې. له هغه وروسته چې زه اوسکار شوم بیا مې سره زرونه ښه اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یو اندازه تنخواه به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نشو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیارو سرو زرو بیه 15950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیارو سرو زرو بیه 4900 افغانۍ او د یو ګرام عربي عیارو سرو زرو بیه بیا 4850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډوال کیږي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
دا ازادي راډیو د خبری مجلې په ورستیو کې کندهار ته مخه کوو. هلته یو کس په خپل شخصي لګښت روبن یا باغی وحش جوړ کړی. دغه روبن چې د 300 سره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هر ورځ لسکونه کسان د روبن لیدو ته ورسي. تفصیل د صادق رښتینی پورا پور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي د دوو کوچنیو او سپین رنګ ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیه اوسیدونکو سید محمد هغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه هم راوستلې دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو لپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي مخامخې نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو لپاره ډېر ښه ځای دی چې د سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حده. نو چې داسې یو ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتللی شي هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني ارامګا وي، ذهنونه بیا ارام شي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو له لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ ټول وطنوال په شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وستو تو ګوره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق ته ورته راځي. انا دلته دا غشان دی رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منطقه کې مدلی یو څه نور داس ډیر دی جمع دی څه غوښه مړی دا ورته راغلی
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په عربو سوالی کې معنا دا یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شی دا پاره دی بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 شل رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي دا نور ورځې مرزي خلجه د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیر دی. او دغه لرم ګرد واشي ایوانان لرم خو دا وسه کم دي تقریبا شل رقم دي در 50 رقم یې رسوم زکه چې زمور زای چې یوس دغه جوړېدو حالات کړي زایونه نه جوړ د کوم ایوانان زایونه جوړیږي هغه ورته راوړو
د دې جوبان ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنوي هیوادونو څخه راوړل سوي دي د جوبان د مسولین په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي او د دې ډول جوبانونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي